رسیدلې تر خبرونو وروسته د میرمنو پروګرام نیمنړی اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 80,000 افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل د نغدو پیسو مرسته میندو او پلرونو ته امکان برابروي چې هر هغه څه چې ماشومان او کورنۍ ورته اړتیا لري واخلي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په وینا دوی د روان 2023 په لومړۍ نیمایي کې تر 80,600 ډیرو اړو افغانانو ته د نغدو پیسو مرسته ورکړې څو د کور ضروري شیان پرې واخلي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د مخالفې جبهې مشر احمد مسعود د روسیې د دوما یا ولسي جرګې د روسیې عدالت ګوند فراکمسیون له رئیس سرګی میرونوف سره کتلی دي. د روسی سرچینو په باور د ملي مقاومت چپې مشر د روسي د عدالت کون مشر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د روسي د عدالت کون مشر او د دوما د فراکسیون رئیس میرونوف ویل چې روسي د افغانستان د مزکنی بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. د ملي مقاومت چپې روسي ته د احمد مسعود د سفر په اړه سندې ویلې. د طالبانو د حکومت تکړوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې له ایران څخه په متوسط ډول د ورځې 1200 افغان کډوال په خپل خوښه یا په زور افغانستان ته راګرځي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روانې سنبلې له لومړۍ تر اوومې پورې څه باندې 8500 کډوال هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلي دي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو د حق موضوع تعقیبوي. رئیسی چې بخبري غونډې ته شخېده وویل د افغانستان لپاره د ده د ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی خبری او تعقیبی ناستی سبب شوی چې افغانستان ته د ایران پلاوی لاشي او د هلمند سیند د اوبو اندازه لنشتي وبیني. د بریتانیا د هوایی ترافیک په سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله د غیوات الوتنې له خنډ سره مخامخ شوی دي. د بریتانیا حکومت پرون ویل چې د هوایی شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي چې هغه مسافر ژر بیرته خپل هیواد ته راولي چې په هوایی ترافیک سیستم کې د رامنځته شوي خنډ له کبله په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې بند پاتې دي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته ته دې هدا پر دې سوالاتونه مروند راغلی د شیخ خلزان بموهه اختبا مې خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو کولاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو سخه ډیره تما کوي ژر قهرېږي غوړی و ژړی هر څه منفی ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دیا تر سوالې وای چې ځانې وه او خپل وښتانش کول. د شمله په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشونداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کول نه پرېښوده ژوندونه پرېښوده به سر به سر نوشت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چه دل سوار کرد دوستان نو در طول آلتونه هغه آلتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیرې ورته کوم حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه چې ډېر قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي.
په ژور خفګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي بېکاري بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خفګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بې شمېره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډیپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاک وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو چې دي په ډیپریشن کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا عمل که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی خب یا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي او یا هم کیدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په اړه د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سره بیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله طبعا داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم طبعا ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لانی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حال ته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې وو، خراب و روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما ده قبر بسر کهی.
بله.
دا دیر سخته. سخته ده.
بله. دیر. زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغا دیمون پزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېر خوښي د ډېر خوشحالي او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د داسې شي به شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی، دغه حافظه او ذاکره، دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجه شو او د هغوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوړ خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته پیدا شي. د کلسترول د اوچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوام راجا چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب نن زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري، عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او باز خبره متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري، خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه وایي کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه وایي کورنۍ باندې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولای شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم، او داسې فشار لرم، او زه داسې خسته یم، او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه به خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا د مور اول نه وای پیدا زه